د ماسپخین دوه بجې شوې. السلام علیکم. تر او بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته خرغلست. قدر من اوریدونکو، روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په راروانه عیسوي میاشت کې په کابل کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه د سولې د هڅو په اړه د بحث لپاره جوړیږي. د سنګین ولسوالۍ له جګړو څخه یو ځانګړی راپورتاج لرو. نور موضوعات، نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې جنوبي کوریا او جاپان په خپلو کې د هغې اوږدې مازلې پر حل موافقه کړې چې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د جاپان د پوز لخوا د ښځو د جنسي پلورنې پر سر رامنځته شوې وه. او د اوکراین پوز پرون وویل چې له لنډمهال اوربند سره سره یې یو سرتیری او یوه زړه میرمن د دولتي ځواکونو او روسپلو بلتونپالو ترمنځ په جګړو کې وژل شوي. قدرمن اوریدونکو، له هر څه مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه واورئ چې ناجیه صفی چمتو کړي.
امنیتی چارواکي د کابل د نننۍ انتحاري حملې د مرګ ژوبلې په اړه بیلابیل ارقام ورکوي. نامعلومو وسلوالو په کندهار کې یوه واکسیناتور وژلې او یوه بلې ټپي کړې. او ولسی جرګې د سترې محکمې د عالي شورا یو غړی او د اساسي قانون پر عمل کېدو د سار کمیسون 15 غړي خپلې جلسې ته ورغوښتي. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیتی او روغتي مسولین د نننۍ انتحاري حملې د مرګ ژوبلې په اړه بیلابیل ارقام ورکوي. د کابل امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی په سیمه کې خبریالانو ته ویلي چې د انتحاري حملې یو ملکی کس وژلی او 14 نورې ټپیان کړي. خو د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ازادي راډیو ته وویل چې له دې حملې وروسته روغتون ته یو جسد او یو دیش ټپیان وروړل شوی.
13 مریض شفاخانه وزیر اکبر خان مراجعه کرده و 18 مجروح.
دیوی دیالس چپیان وزیر محمد اکبر خان روختون ته انتقال شوی و تلس چپی مشمان اندرا گاندی روختون ته. الحمدلله د چپیان روختي حالت د ډاډ وړ دی. په دې کسانو کې چې روختون ته انتقال شوی یو جسد هم شامل دی. دغه انتحاري حمله چې سهار ته بجې د کورلا موټر په وسیله د ترکیه اتباعو پر موټر وشو، مسولیت طالبان وخیسته او ویل دي چې بهرنیو ته درنه مرګ جوړ اړولې. له دې وړاندې د حمید کرزي د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قومندان حق نواز حقیار ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې درې ترکیه اتباع ټپیان شوي. نامعلومو وسلوالو په کندهار کې یوه واکسیناتور وژلې او یوه بلې ټپي کړې. د دغه ولایت د والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې پیښنن سهار د سلورمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې شوې، خو حمله کوونکي تښتېدلې. سمیم خپلواک وویل چې دواړه ښځې د یوې کورنۍ غړې دي. دوه میاشتې مخکې هم په همدې سیمه کې د یوناما یوه کارکوونکي تورپیکۍ په نوم په ورته حمله کې ووژل شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر لامنیتی ځواکونو غواړي تر څو د قانون د تطبیق او د امن نظم د ټینګښت په برخه کې بېطرفه هلې ځلې وکړي. نور الحق الومی دغه څرګندونې نن د پولیسو له اکاډمۍ څخه د 900 کسانو د فراغت په غونډه کې وکړي. دویز منگ پولیس باید بیطرف وي تر څو وکولی شي چې قانون په ښه توګه او هغه څه چې مسؤلیتونه یې د تطبیق په برخه کې کار وکړي. خغلی علومی وویل چې د پولیسو په چوکاټ کې ظرفیت جوړولو لپاره هڅې کوي تر څو دوی د خپلو مکلفیتونو په اساس خپلې دندې پر مخ یوسي. او د افغانستان ولسی جرګې د سترې محکمې د عالي شورا یو غړی او د اساسي قانون په عمل کېدو د سار کمیسون 15 غړي خپلې جلسې ته ورغوښتي سو خپل راتلونکي کاري پلانونه تشریح کړي. دوی د قوس په میاشت کې د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش لخوا د جرګې ته معرفي شوي وو. ولسی جرګې اوس دغو کسانو ته د رایو صندوقونه ایښي، خو معلومه نه ده چې څو کسان به د باور رایه ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اساسي قانون په عملي کېدو د سرنې کمیسون د غړیو کاري دوره ډیره پخوا پای ته رسیدلې ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
ازادي راډیو د ایران ولسمشر وای مسلمانان باید د خپل دین سره چې د په خبره د اسلامي دولت یا داعش غوندې د سختري زړلو لخوا ځانمنه سوي شکړي. حسن روحاني د یک شنبه پورت په تهران کې و اسلامي کانفرنس ته ویل، نن مو تر ټولو ستره وظیفه دا ده چې د نړۍ په عامو افکارو کې د اسلام تصویر بهتره کړو. روحاني په عین حال کې پر اسلامي هیوادونو انتقاد وکړ چې په سوریه، عراق او یمن کې د ده په خبره د وژنو او وینې تویدنې په وړاندې چپه خوله پاته دي. ایران د سوریه د ولسمشر بشار اسد د حکومت ملاتړ کوي، دغه راز د حوثي ډلې متحد هیواد ګڼل کیږي. حوثي یاغیان د یمن پر زیاتو برخو کنټرول لري او د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ایتلاف په وړاندې جنګیږي. جنوبی کوریا او جاپان یو موافقه کړي ترڅو هغه لسیز اوږده مازله حل کړي چې د کوریایي شوزو په اړه رامنځته شوی و. دا شدید د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د جاپان د پوز لخوا جنس پلورنې ته اړي سوي وي. د موافقې له مخې جاپان ژمنه کړې چې له هغو کوریایي شوزو سره د میلیارد د یو میلیارد ین چې له 8 میلیونه او 3 لک ډالرو سره سم دې مالي مرسته وکړي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر فومیو کشیدا وایي د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو له وزیر یون بیونګ سی سره تر لیدو وروسته ټوکیو د دغو ښځو سره د بد چلند لپاره د ژور مسؤلیت احساس کوي. کشیدا دا هم وویل چې د جاپان صدر اعظم شینزو آبی د دې غمیزې لپاره د زړه له تره بخښنه غواړي او پښیماني څرګندوي. یون وویل جنوبی کوریا به دا ستونزه په هغه صورت کې حل وګڼي چې په نه پر شا کېدونکو توګه د آخري ځل لپاره جاپان له ژمنې سره سم بشپړه ګامونه پورته کړي. د اوکراین پوځ پرون وویل چې له لنډ مهاله اوربند سره سره یې یو سرتیری او یوه زړه ښځه د دولتي ځواکونو او روس پلاو بیلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې وژل سوي دي. په عین حال کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وویل چې د دوی پر څارونکو په همدې ورځ د اوکراین د دولت تر ولکې لاندې بندري ښار ماریوپول ته نږدې ډزې سوي دي. د اوکراین د پوځ ویاند الکساندر موتوزیان خبریالانو ته وویل چې بیلتون غوښتونکو د اوکراین پر دولتي ځواکونو د سپکو وسلو، لاسي بمونو، ماشینګنو، هوان او ټانک په مرسته حمله وکړه او دا جګړه د بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې سیمې دونیتسک د شمال په 55 کیلومتره کې پر یوه کلي متمرکزه وه. موتوزیان وویل روس پلوه بیلتون غوښتونکو پام کې لرل چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان څارونکي په نقشه کړي.
Контролювані російською владою найманці спробували скерувати один із автомобілів.
Хаго аджирану чи русі чарвакі контролюві хаца вакра да урпа да амнят ау хамкари сазман яу мотар тақиб ау урбанді туганді ууалі. Дага шум ау параун ки ікдам ки дай свай да наривалу царун ку дамарк сабаб си ау бя маламати да Украин пур гара вачвал си. По Украин ки двар гари ау бля له هغه لنډمهاله اوربند څخه په سرغړونی تورنوي چې د کرسمس او نوې میلادي کال په مناسبت له تیر چهارشنبه نافذ شوی دی. او د امریکا په ټکساس ایالت کې یوې خطرناکې بړبوکۍ 11 کسان مړه کړي او په دې توګه په جنوبی امریکا کې د شدیدو طوفانونو له کبله د مړو شمیر 140 ته ورسید. پرون د دلاس ښار په شاوخوا کې دغې بړبوکۍ په لسګونو کورونه نړولي دي. تر دې مخکې له میسیسیپی، تینسی، ارکنساس او الاباما څخه د 8 کسانو د مرګ خبر ورکړل سوی و. په دغو ایالتونو کې 40 نور کسان ټپیان سوي دي، خو په ټکساس کې د نورو کسانو د مړینې سره د مړو شمیر 140 ته ورسید. د خبرونو پای
زمونږ غږ له آزادۍ راډیو او آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په دې خبرونه کې به واوري چې ټاکل شوې پر روانه جنوري میاشت کې د افغانستان، امریکا، پاکستان او چین د استازو په ګډون په کابل کې په یو غونډه کې په افغانستان کې د سولې پر هڅو بحث وشي. د کابل هوایي ډګر ته نږدې نن یو انتحاري حمله وشوه چې یو تن یې وواژه او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل. په نورو موضوعاتو کې د هلمند ولایت له سنګین ولسوالۍ څخه یو اختصاصي راپور لرو، هلته چې د سیمو د کنټرول پر سر د وسلوالو طالبانو او د حکومت د ستړو سرتیرو ترمنځ درنې جګړې روانې دي.
بیوفا دا دولت دی، رئیس جمهور هم بیوفا دی، زموږ والی بیوفا دی، کومندان د امنی هم بیوفا دی چې دا هېڅ اقدام نه کوي. که د چیرې اقدام کړی وای زموږ ته دا ولسوالي چا نه سونی غلی.
په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې به د ښاري ترانسپورت په برخه کې د نجونو او میرمنو پر ستونزو خبرې وکړو.
داسې ورځ هم را باندې راغلی چې دلته زما امتحان وي، سړک کې ولاړ یم خو زما موټر نشته دی، یعنی تر دې حده چې در تر ژړی رسولی یم.
نیمه نړۍ د یو کلي زرغږونه راډیوي ډرامې یوې نوې برخې سره د خبرونې په دوهم نیمه کې خبريږي او ریډیو ته را سره اوسئ. د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونې خبريږي. افغان حکومت وایي چې په راتلونکي جنوري میاشت کې به افغانستان، پاکستان او امریکا او چین د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په کابل کې په یو غونډه کې بحث وکړي. د حکومت اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې به په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د شویو ژمنو تعقیب شي او هیله ده چې عملي نتیجه به ورکړي. له بلې خوا د سولې عالي شورا هم د سولې د خبرو د پیل لپاره دا غونډه چې چین او امریکا به هم ګډون پکې ولري د دې لپاره هیله بخونکې بولي چې دا هیوادونه په پاکستان لازم فشار راوړلی شي. په دې اړه له کابله د ازادۍ راډیو خبریال صفی الله ستانکزی نور تفصیل اوروي.
بلاخره د دې وخت راورسید چې د امریکا او چین په حضور کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو په اړه بحث وشي او داسې پریکړې ونیول شي چې ماتېدل به هر یو لوري ته سخت تمام شي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې دا څلور اړخیزه غونډه د 2014 کال د جنوري په میاشت کې یعنی څو ورځې وروسته په کابل کې جوړیږي. ښاغلی فیصل وویل دا به یوازې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرې نه وي، بلکې امریکا او چین به هم پکې ښکیل وي چې که یو لوری هم پرې عمل ونه کړي هرومرو به تر فشار لاندې ونیول شي.
دغه څلور اړخیزه غونډه لاندې چې د راتلونکي عیسوي کال په پیل کې یعنې د جنوري په میاشت کې په کابل کې جوړه شي، په دې غونډه کې به د افغانستان او پاکستان تر څنګ چین او امریکا هم ګډون کوي او موخه د هغو پریکړو او فعالیتونو تعقیب دی چې د آسیا د لویو هیوادونو په کنفرانس کې شوي او مشخصا د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلولو لپاره د لازمو تدابیرو نیول او امریکا کې د څو هیوادونو ترمنځ یو پریکړه وي او هغه باندې عمل نه کول شاید ډیره سخته وي.
خغلی فیصل هغه غنګوسی رات کړ چې ګواکې پاکستان به د افغان سولې د خبرو په سر د بحث لپاره ځینې شرطونه هم ولري. پاکستان په داسې حال کې د افغان سولې د خبرو لپاره بحث ته چمتو کیږي چې د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې له نړیوالو سره کلک ژمنه وکړي چې د افغانستان د سولې لپاره به هڅه وکړي. اخو د سولې عالی شورا چې امریکا او چین په پاکستان او افغانستان کې ډیر نفوذ لري او د دوی حضور به په یاد څلور اړخیزه غونډه کې د تنور هم لار هواره کړي چې د سولې د خبرو لپاره بحثونه خې نتیجه ورکړي. د شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد ازادي رډیو ته ویل چې پاکستان به هرومرو د افغان سولې په باب له امریکا او چین سره هر ډول همکاري ته چمتو وي.
د پاکستان د حکومت رول د بین المللي ټولنې په ارتباط باندې یو انفعالي رول ده. کله چې بین المللي ټولنه تصمیم ونیسي زما په اخره باندې د پاکستان حکومت له هغو سره همکاري کوي. د پاکستان د حکومت همکاري یقینا په افغانستان کې د سولې د پروسې سره ډېر زیات همکاري کوي.
خغلی مجاهد په داسې حال کې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه دا څلور اړخیزه غونډه مثبته وبلله چې د پاکستان د پوځ لوی درسیز راحل شریف کابل ته په خپل وروستي سفر کې له افغان چارواکو سره د دې غونډې په جوړېدو موافقه وکړه. افغان حکومت له کلونو راهیسې د سولې د ټینګښت لپاره هڅه کوي او له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د سولې د خبرو په اړه په پاکستان فشار راولي. اخو سیاسي کارپوهان وایي که څه هم پاکستان شته سیاسي او اقتصادي فشارونو ته په کتو د دې غونډې له جوړېدو سره موافقه کړې، خو افغان حکومت باید یوازې له پاکستان سره د سولې په خبرو بسنه ونه کړي، بلکې د جګړې ټولې کورنۍ او بهرنۍ خواوی په پام کې ولري. د سیاسي او حقوقي چارو کارپو عبدالناصر شفیق ازادي رډیو ته په دې اړه داسې ویل:
که چې ته د پاکستان سره افغان دولت د ډیل له لارې نه د راکړې او واپس لارې نه سنتیجی ته رسیږي، لکه پاکستان سره ستراتیژیک حکم باندې قایلېږي، مرکزي آسیا ته د تجارت پراخ لاس دی ولري او د هغې تر څنګ مثلا نورې بعضې غوښتنې دی ولري، نو دا په حقیقت کې د طالبانو د هغو غوښتنو چې ډېر ځلې طالبانو غوښتنو ته نه د افغانستان په لویه کچه ملاتړ حاصل دی، نو دا به یو داسې معامله وي چې د خپل ملت د یو برخې په انزوا کې ساتلو او اصلا پاکستان سره معاملې او دا جګړه نه شي له منځه وړلی.
په کابل کې د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د جمعې پر ورځ د هند صدر اعظم نریندرا مودي پاکستان وهڅوي چې د افغان سولې لپاره هڅه وکړي. که څه هم افغان حکومت په وار وار له پاکستان سره د سولې په اړه زیات بحثونه کړي، خو لا هم د جګړې اور په افغانستان کې نه دی غلی او ګڼ شمېر افغانان په لمبو کې سوځي. خو وبکتل شي چې د امریکا او چین په حضور کې دا څلور اړخیزه غونډه څه نتیجه ورکوي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د پخلاینې د هڅو په اړه د بحث لپاره په کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او متحدو ایالاتو د څلور اړخیزې غونډې په اړه چې پر روانه جنوري میاشت کې په کابل کې په پام کې ده کابل د ازادي رادیو د خبريال راپور مو اوریده. قدر من اوریدونکو، آیا تاسو د چین او امریکا د وندې په اړه د افغانستان په سوله کې د چین او امریکا د وندې په اړه کوم خاص نظر لرئ؟ نو خپل دا نظر د ازادي رادیو لاره له اوریدونکو سره شریکولای شئ. خپل نظر د اس ام اس په 1313 شمیره موږ ته راوستوي او موږ به په همدې خبرونه کې د ازادي رادیو لاره له اوریدونکو سره شریک کړو.
ازادي رادیو د به طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینې مرجع ده.
د کابل امنیتي او روغتیایي چارواکي د نننۍ انتحاري حملې د مرجوب لپاره ضد نقیز ارقام وړاندې کوي. د کابل د امنی قمندان عبدالرحمن رحیمی د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې د انتحاري حملې چې د کورلا موټر په وسیله وشوه یو ملکي وګړی وواژه او 13 نور یې ټپیان کړل. خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نږدې له دې چاودنې له 150 ټپیان روغتونونو ته رسېدلي دي. یوسف خان ځدران په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په کابل کې د نن ورځې انتحاري حملې او د پیښې په سیمه کې د اطفایو او امبولانسونو غږونو یو ځل بیا د ښار د اوسیدونکو ژوند نارامه او د امنیتي چارواکو په خبره زیان هم تر ډیره ملکیانو ته وړو. دغه انتحاري حمله چې سار د 2 بجو په شاوخوا کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر په ختیځه څنډه کې وشوه مرګ ژوبله هم لري. خو د مرګ ژوبلې ارقام بېلابېل ښودل کېږي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی د پیښې په سیمه کې ویل چې دا موټر بم انتحاري حمله وه چې له امله یو کس وژل شوی او د ښځو په شمول 13 عام وګړي ټپیان شوي دي.
دغه عام سارک دا او د خلکو کورونه دي. تاسو وینئ چې دلته نه کوم نظامي تاسیسات شته چې دوی په نظامي کسانو انتحار کړی وي. دا موټر انتحار کوونکی وو او ډک له انفجاري مواد وو انتحار یې کړی. په نتیجه کې د موږ 13 نفره د دغه ځای اوسیدونکي یا دغه د لارې ابیرین ټپیان شوي دي او یو نفر شهید لرو چې دا ټول عام وګړي دي.
د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د پولیسو قمندان حق نواز حقیار ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې درې ترکی وګړي هم ټپیان شوي دي. د چاودنې یوې خواته د نظامی هوایي میدان احاطه او بلې خواته جومات او دوکانونه دي چې د عیني شاهدانو په وینا تر ټولو ډیر تلفات په جومات کې په درس لګیا ماشومانو ته اوښتي دي. نجیب الله د سیمې اوسیدونکی همغه مهال د سودا اخیستلو لپاره له کوره راوتلی و. هغه د خپلو سترګو لیدلی حال ازادي راډیو ته داسې بیان کړ.
دغه موټر کې مرسیډیز روان دی خارجات به ناسول
خالد بیا د مدرسې زده کوونکی ده چې د ټپونو له امله اوس په روغتون کې بستر ده.
د مدرسې په دې کې یو انفجار رغتات کې د نو رخصتي مې شې دی چې دا نه فهم د قران شریف مدد است ما بود دیدم که دست ما وګای په طرف شفاخانه وردی ماره.
د روغتیا ته برخي چارواکي بیا د امنیه قمندانې د معلوماتو په خلاف د ډیرو کسانو د ټپې کې دوه خبره کوي. د امنیه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز چې لټاپیانو یې لیدنه کوله ازادي راډیو ته وویل چې دې حمله یو درش ټپیان پر روغتونونو کې بستر شوی او یو کس هم وژل شوی دی.
13 مریض شفاخانه وزیر اکبر
13 ناروغانو د وزیر محمد اکبر خان روغتون ته مراجعه کړې ده او 13 ټپی ماشومان د ماشومانو په اندرا ګاندی روغتون کې بستر دي او الحمدلله د ډیرو مراجعه کوونکو وضعیت ښه دی.
د دغه حمله مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی. د دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پر لګلی پیغام کې ویلي چې د 14 لامل لس بهرنی او 3 افغان عسكر وژل دي. خو افغان چارواکي دا اداره دوي دغه حمله په داسې حال کې په کابل کې لزګونه کورنۍ د غم ټغر تکینولي چې له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي و چې د ژمي پر مهال به د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه کم شي. د کابل ښار اوسیدونکي لکه د تل په څیر له امنیتي ځواکونو غواړي چې د ښار د امنیت ټینګښت ته جدي پام او د ورته حملو مخنیوي لپاره خپلې هڅې ډېرې کړي.
زموږ غږله ازادۍ راډیو او رئی قدر منو اوریدونکو او اوس هم د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اسدالله لودین نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپر شوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د طالبانو او مسکو ترمنځ اړیکو او په ننګرهار کې د پاڅون کوونکو لخوا د څو داعش وسلوالو د سرپرې کولو موضوع ته ځانګړي کړي دي. چراغ نه دولتي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې والي مولا اختر محمد منصور د پوتین مرسته رد کړه. په مطلب کې راغلی چې د کابل لپاره د پوتین ځنګړي استازي زمیر کابلوف په دې ورسیو کې تایید کړی ده چې مسکو له طالبانو سره د داعش د ځپلو په هدف اړیکه نیولې ده. د مطلب لیکوال ویلي طالبانو له مسکو سره اړیکه لرل رد کړي، خو د لیکوال په باور دا ستونزمنه ده چې د طالبانو ویان د ټول طالب ډلو استازیتوب وکړي، ځکه چې طالبان د ملا عمر له مړینې وروسته په څو ډلو ویشل شوي دي. د ورځپاڼې په باور د طالبانو لخوا د دغې موضوع ردېدل سیاسي بڼه لري، او که چیرې دوی له مسکو سره اړیکه تایید کړي د خلکو ترمنځ به یې باور نور هم کم شي. جامعه باز ورځپاڼې بیا په ننګرهار کې د پاڅون کوونکو لخوا د داعش وسلوالو د سر پرې کولو موضوع ته اشاره کړې او لیکلي دي چې پاڅون کوونکو د داعش وسلوالو پرې کړي سرونه د سړک پر غاړه نندارې ته ایښي وو. په مطلب کې راغلی چې له دې دوه ورځې وړاندې داعش وسلوالو یو شمیر پاڅون کوونکي وژلي وو او بیا یې سرونه له تنو ترې بیل کړي وو. انصار ورځپاڼې هم همدې موضوع ته په اشاره لیکلي چې د ننګرهار په اچین او یو شمیر نورو ولسوالیو کې د داعش او پاڅون کوونکو ترمنځ لا هم جګړه روانه ده. په مطلب کې راغلی چې په ولسي جرګه کې د ننګرهار استازي ظاهر قدیر له خپلو ملاتړو غوښتي چې د داعش په وړاندې ودرېږي، او دغه پاڅون له تیرو څه باندې دو میاشتو را په دې خوا پیل شوی دی. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د داعش له جنګیالیو څخه سرپرې کول د ظاهر قدیر جنگي جنایت دی. په سرمقاله کې راغلي چې د پاڅون کوونکو دې عمل وښوده چې د جګړې اصولو ته ژمن نه دي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې داعش د ټول افغانستان دښمن دی، خو د دوی په وړاندې مبارزه باید د امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې وشي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د هلمند ولایت سنگین ولسوالي د وسلوالو د جګړو له کبله د تشدد په کور اوښتې ده. په دې جګړو کې د لسګونو وسلوالو طالبانو ترمنځ اوبښۍ تر څنګ د سلګونو افغان سرتیرو ککرۍ هم رژېدلې دي. په سنگین کې د ملي اردو پر یوې لوا سربیره چارواکي د سلګونو تازه‌دمو سرتیرو د رسېدو خبر ورکړی. ویل کېږي چې اوس هم د سنگین له بازار څخه یو شمیر وسلوال د ولسوالۍ پر ودانۍ ډزې او حملې کوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ دا ولسوالۍ له لنډ سقوط وروسته بیرته د حکومتي ځواکونو لاسته ورغله، او له سلو ډېر وسلوال د افغان او بهرنیو ځواکونو په ځمکنیو او هوایي حملو کې ووژل شول. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی سنگین ولسوالۍ ته سفر کړی او په خپل راپور کې د سیمې د امنیتي وضعیت تصویر ایستلی.
د ګریش د دورای څخه تر سنگین پورې دغه غزیدلې 30 کیلومتره لار په دې سیمه کې د موجود وحشت شوونه کوي. هر ځای د مین چاودنې سوي دي. په خالي امنیتي پوستو کې د افغان ځواکونو سوځېدلې موټرونه او تر لس ډېرې د امن نظم د پولیسو پوستې د وسلوالو د سختو بریدونو له امله سوځېدلې تر سترګو کېږي. د افغان ځواکونو یو ستر کاروان له په دوو ورځو کې په دې لاره په سنگین کې د ملي اردو دوهمې لوا ته چې د فتح محمد پر پیچ موقعیت لري ورسېدی. دا کاروان څو ځله د وسلوالو په سپکو او سختو کمینونو کې ولوېدی، خو وسایلو او سرتیرو ته پکې زیان نه دی رسېدلی. د سنگین تر بازار یا د ولسوالۍ تر ودانۍ پورې تلل د پولیسرات په څیر خوب او خیال معلومیږي. پر دې لار به هیڅ ډول ملکي موټر کاس یا بل شی نه تر سترګو کېږي. موږ سنگین ته چیرمه د امان الله پر لوړه تر ساعتونو انتظار وروسته د یو کس سره مخامخ شو. دی نوم نه ښیي، خو د سنگین بازار ته په نږدې سیمو کې د تیرو دوو اونیو تیرې سوي جګړې موجود وحشت یې د رنګ او انداز څخه رامعلومیږي.
او دې سبیرش د طالبانو د دولت په ساحه کې زب زاره نسم کوي، نو هغه د دولت ساحه ته نه زیاده طالبان ساحه ته وزي، او کم خلک چې بیا د دولت په ساحه کې خلک هغه بیا نه وزي د طالبان ساحه، دا بیا د دولت خواته ځي. خو پیلان بازار بند دی، ټول خلک اوس مالونه پکې بند پاتې دي. بعض ځایونه ورم لګېدلی دی، ورم سوی دی، خلکو مالونه سوي، دوکانونه سوي. خلک خو داسې وایي چې ولسوالۍ څنګه وتلی، خو د راډیو د لارې موږ ته معلومات کوي، نور معلومات نه راځي.
سنگین د کجکي، باغران، موساکلا او ګرشک ولسوالیو په منځ کې، د کندهار غورک ولسوالۍ او د هیواد په شمال کې د غور او بادغیس ولایتونو سره نږدې پولې لري. د سنگین ولسوالۍ قومي مشران وایي وسلوالو په تیرو لسو کلونو کې په دې ولسوالۍ کې جګړه توده ساتلې ده. په تیرو دوو کلونو کې د دې ولسوالۍ په سرمنکلا سیمه کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ شې تودې جګړې وسوې چې د دواړو غاړو په شمول ملکي کسانو ته هم درنه مرګ ژوبله واړوله. قومي مشر شمس الله سرایي وایي د اوسنیو جنګونو له امله ډېر ملکي کسان وژل شوي دي. سرایي د سنگین د بازار په شاوخوا کې د جنګونو له امله درمنځته شوي وحشت په اړه خبرې کوي. د ملکی کسانو د مهاجرت او مرګ ژوبل شمیرې ځکه دقیق نه دي چې نامنې ده او څوک د سنگین څخه تر لشکرګاه او ګرشک ولسوالۍ پورې تګ راتګ نشي کولی. د هلمند والی ویاند عمر ځواک وایي عملیات دوام لري. دی وایي که څه هم وسلوال د ځینو ترکشونو څخه په استفادې پر افغان ځواکونو ډزې کوي خو جنګي حالت بدل شوی او وسلوال د بازار څخه ایستل شوي دي. د محلي پولیسو یو قمندان چې ټپي تر لشکرګاه راغلی او چپه لاس یې په اوږه پورې تړلی وایي که مرکزي حکومت او سیمهییزو مسؤلونو پر وخت مرسته کړې وای د سنگین حالت دې حد ته نه رسېدی. دوی هم نوم نشي خو په ډېر زوریدلي اندازې د خپلو ملګرو او د جنګ د ورځو کیسه وکړه.
زموږ خلک د سنگین د ولسوالۍ پرسونل زړور خلک دي، غښتلي خلک دي، کرمانان خلک دي. بی وفا دا دولت دی، رئیس جمهور هم بی وفا دی، راسان دی بی وفا دی، زموږ والی بی وفا دی، کومندان دم نیمو بی وفا دی، چې دا هیڅ اقدام نه کوي. که دا چیرې اقدام کړی وای زموږ ته دا ولسوالۍ چا نه سونی غلی. زه د درو کال په مقابل کې زه جنګېدلی یم. دا زما ولس دا پر ما راټول دی، ما پیژنې. د درو کال په مقابل کې زما دې په خدای قسم که ماته چا یا کومک راکړي یا ماته چا تبدیلي راکړي تر نن سنه ده. نن زه په داسې حالاتو کې یم.
که څه هم چارواکي په رسمي ډول دا خبره نه تاییدوي خو ویل کیږي د سنگین د پولیسو 200 نفره تشکیل خالي دی یا څوک نه ځي او یا هلته د مځکې او هوا د لارې تګ ګران کار دی. د سنگین په زرګونو کورنۍ عاجلو مرستو ته اړتیا لري. خو د مهاجرینو ریاست وایي دوی یوازې تر 201 ډېرې هغه کورنۍ سروې کړي او مرسته ورسوي چې تر ګرشک ولسوالۍ پورې راغلي دي. د سنگین پاتې هغه کورنۍ چې اوس په دې یخو او باراني ورځو کې نامنیو په غېږ کې نیولي دي تر صبر او زغم دی خواته بل چاره نه لري. محمد الی استای د ازادۍ رادیو هلمند.
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د خبريال ځنګړی راپورتاج مو اوریده د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د امنیتی حالت په اړه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عمران محسن لننګرهار په خپل سمس کې لیکلي ل طالبانو سره د سولې خبرې بي ګټي خبرې دي ځکه چې د پاکستان سره سوله باید وشي ځکه چې روانه جګړه له پاکستان سره ده. حمید الله وطنوال د اورزګان ولایت له چورې ولسوالۍ څخه لیکي چین او امریکا په افغانستان کې سوله نشي راوستلی په هغه صورت کې چې پر پاکستان جدي فشار وارد نکړي. قاری محمد مدني لواما ولسوالۍ څخه لیکي موږ پر دې خبره تعجب کوو چې داعش چې روسیې ته خطر پیښوي تروریست شو، ولې افغان حکومت ته چې طالبان په عملي ډول ګواښ پیښوي او پیښ کړی دی عمده دله تروریسته نه شوه، ځکه چې که تروریسته شوه نو روسیه څنګه له تروریستانو سره همکاري کوي. قاری محمد مدني لیکي چې پاکستان او روسیه تل نړیوال قانون او اصول په خلاف باندې عمل کوي. د پاکستان او روسیه د ګام نړیواله همکاري او هماهنګي چې د تروریزم د مخنیوي په برخه کې شته دې ته یو ډول زیان رسوي. شیرعلی له هلمند لیکي چین او متحده ایالات غواړي چې په افغانستان کې سوله راسي خو پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. عبدالله خوګیانی له کندهار لیکي پاکستان د جنگ پروژه په افغانستان کې څنګه ختمه کړي امریکا او چین هم نشي کولای. دلسوز له هلمند لیکي کچېره د افغانستان د سولې په کانفرنس کې امریکا پر پاکستان فشار راوړي نو په افغانستان کې به سوله راشي. او حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه لیکي طالبان له یوې خوا خپل جنگ ته د جهاد نوم ورکوي خو له بلې خوا له روسانو مرسته غواړي. د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. وخت د ماسپښین 2 بجې او 1:30 دقیقې شوې. د خپرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو د اونیزو پروګرامونو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د ایران ولسمشر وایي مسلمانان باید د خپل دین څیره چې د ده په وینا د اسلامي دولت یا داعش غوندې د سختدریځو ډلو لخوا زیانمنه سوې ښه کړي. د سوریه په لویدیځ کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب یو شمېر سنی جنګیالي د حکومتي ځواکونو لخوا له محاصره سوي ودانیو څخه خوندي ځایونو ته ایستل سوي او په بدل کې به یې سلګونو شیعه کورنۍ د یاغیانو لخوا له محاصره سوي دوو ښارونو څخه خوندي ځایونو ته وایستل سي. جنوبی کوریا او جاپان یوه موافقه کړې چې هغه لسیزې اوږده معضله حل کړي چې د کوریایي ښځو په اړه رامنځته سوې وه. دا ښځې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د جاپان د پوځ لخوا جنس پلورنې ته اړې سوې وې. د اوکراین پوځ پرون وویل چې له لنډمهاله اوربند سره سره یې یو سرتیری او یوه ښځ زړه ښځه د دولتي ځواکونو او روس پلوه بېلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې وژل سوي دي. او په جنوبی امریکا کې د شدیدو توپانونو له کبله د مړو شمیر یو 40 ته ورسید.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، ازادۍ راډیو د سهار له او د ماښام تر او و ورځې د اونۍ خبرونې کوي. د ماښام په 2 بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د ماښام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له د ماښام تر او ازادي راډیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې تاسو ته د میرمنو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام نیمه نړۍ او همداراز د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې مرزی احمدزی ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي سږکال په کاپیسا ولایت کې د انارو محصولات زیات شوي دي. د دغه وزارت د مطبوعاتو ریاست سرپرست اسماعیل سباون نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغه ولایت څخه ټول ټال 15,000 ټنه د انارو حاصلات ترلاسه شوي، چې له دې ډلې یوازې 15,000 ټنه انار پاکستان ته صادر شوي دي. نوموړي د انارو حاصلاتو د زیاتېدو علت د اصلاح شوو تخمونو ویشل، په معیاري ډول د باغونو جوړول او بزګرانو ته پوهاوی په ګوته کوي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې سږکال د کندهار ولایت څخه باندې 8,000 ټنه انار پاکستان، هند او تاجکستان ته صادر شوي دي. د کندهار د ګمرک ریاست مسؤلین وایي چې د خپل کلنی عوایدو څخه 50% اضافه عواید ترلاسه کړي. د کندهار د ګمرک رئیس سالم محمد نیکزاد ازادي راډیو ته وویل دوی ته 2,200,000,000 افغانۍ هدف ورکړل شوی و، خو دوی تر سمبولي میاشتې پورې دغه هدف بشپړ کړ او په دې توګه یې سږکال اضافه تر 2,200,000,000 افغانۍ راټولې کړې. دغه راز د افغانستان د مالي وزیر د روانې اونۍ د شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې سږکال کورني عواید د تیرو 15 کلونو په پرتله تر ټولو لوړې اندازې ته رسیدلي دي. هغه وویل چې افغان حکومت ته سږکال د 144 میلیارده افغانیو د کورنۍ عوایدو د راټولېدلو هدف ټاکل شوی و، خو دوی له دې اټکل 6% او د تیر کال په پرتله 23% مخکې تللي دي. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې د ناوړه امنیتي شرایطو له امله په دغه ولایت کې بنسټي سوداګریز فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤل نصیر احمد قاسمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د کندز ولایت له سقوط وروسته په بلخ کې افغان سوداګر پانګونې ته زړه نه کوي. ټاکل شوی و چې سږ کال په دغه ولایت کې د سمټو او سیخانو د تولید دوه فابریکې جوړې شي. قاسمی وایي چې په بلخ ولایت کې د اقتصادي فعالیتونو د کمیدو مسلې په وار د کابل د سوداګرۍ او صنایعو خوري له مسؤلینو سره شریک کړي، خو تر اوسه د قناعت وړ جواب اخیستی نه دی. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 4.5 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاونډ 102 افغانۍ، یو سعودي ریال اتلس افغانی او 15 پوله زر ایرانی تومان اتلس افغانی او شپیت پوله او زر پاکستانی کلدارې 401 افغانی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نیما نړۍ
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوڑون کے مسودہ نیازے
نړی درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د خبرونې په لومړۍ برخه کې لې وی کونډې مېرمنې سره غږېدلې يم چې د سړک په سر پیرکی یا بولانی خرڅوي او خپل ورځنی ژوند پرې تیروي. په دوهمه برخه کې له خاري ترانسپورت سره د مېرمنو په ستونزو خبرې کوو. په دې برخه کې مېرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي او اړوندې ادارې په دې اړه څه وایي؟ دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو د پروان ولایت اوسیدونکو راهله هغه میرمن ده چې اوس په کابل کې ل خپلې وازنی لور سره ژوند کوي او هڅه یې ده چې خپلې لور ته د زده کړو زمينه برابر کړي. راهله هر ورځ د سړک پر غاړه بولانی خرڅوي. په لومړی وختونو کې به بولانی په کور کې پخول بیا به په بازار کې ګرځول، خو یو کال مخکې ورته د پارلمان یو وکیل دی وکراچی واخیسته. اوس د کابل د خوونې او روزنې په هنتون مخته ولاړوي او پیرکی خرڅوي. میرمن راهله وایي لوری یو نیم کلنه و چې میړی وفات شو. لومړی د کابل په مرستون کې کار کاوه، خو کله چې لدندې جواب شو نو تصمیم ونیو چې آزاد کار وکړي. بیا یې د بولانیو کار شروع کړ.
خدام یک دختارک درم باندې
یو لور لرم، پښبګم ټولګي کې درس وای. لور مې یو نیم کلنه و چې میړی مې وفات شو. د کور ټول مسولیت زما په غاړه دی. محکمې په مرستون کې کار کاوه چې لدندې جواب کړم. اوس د دې د سړک لغړې پیره کې خرڅوم. لامدلارې د کور کرایه او د لور د خوندې مصارف پوره کوم. زه په خپل همت زیار باسم او د نارینهو په چیر خپل لور او ځان ته نفقه پیدا کوم.
خدای مسلم مرد پېښ میبرم.
میرمن راهله چې د کور ټول چاري ور په غاړه دي زیاتوي، کنور هیڅ کار هم ورته نوي. د نارینهو په چیر بیل پوګګ دی او ځان ته کار پیدا کوي.
که به خي امي کار امادستم
نه کدا کار هم نوي. د نارینهو په چیر بیل پوګګ دم د ځان او لور لپاره می کار کوم. کله چې کار کوم او زحمت باسم دی الله احسان دی چې ماته واسره کړی چې بل چاته احتیاج نه. هغه میرمن چې گدایي کوي یا نور ناروا کارونه ته لاس اچوي باید ماغوندې همت وکړي او د ځان لپاره یو کار پیدا کړي. د ورځې شپې ته یا اوبیا پیرکی پخوم. درې نیم سوه د پیرکیو د لګښت لپاره ترې باسم. نورې پیسې په کور کې مصرفوم. ډېر کوښښ کوم چې لور مې خپلې زده کړې پای ته ورسوي. په راتلونکي کې غواړم ډاکټره یا ښوونکي شي. تل یې درسونو ته هڅوم او استادان یې هم ډېر کوښښ ورسره کوي.
کوشش مې کنه سر
ځینې میرمنې د سړک په سر په کار کولو شرمېږي او دا کار ځان ته ننګړي. خو میرمن راهله وایي میرمنې د دې په ځای چې غلط کار وکړي دې غوندې د ځان ته یو کار پیدا کړي. دا وایي د ښځو لپاره به هر کار کول هیڅ عیب نه دی.
دای کارې شرم سازي کې
به دې کار کې هیڅ عیب نشته. د چې میرمنې غلا وکړي، له خلکو نه خیرات وغواړي یا نور ناروا کارونه وکړي، ځان ته دې لکه ما غوندې یو مصروفیت پیدا کړي. د سړک په غاړه دی جرابې یا لیف خرڅ کړي. هغه میرمنې چې له کوره بهر د سړک په سر کار کوي دیکې صاحب نشته. زه یو میرمنې له کوره بهر د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو لپاره کار کوم. ټول را سره ډېره ښه رویه کوي او تل زما په لوړ همت آفرینې وایي.
قدرمنو اوریدونکو د خاري ترانسپورت نامنظموالي خلک له غنو ستونزو سره مخ کړي دي. په ځانګړي توګه میرمنې په دې برخه کې له ډیرو ستونزو سره مخ دي. کای و میرمن د خار له یوې برخې بلې ته سفر کوي نو مجبور ده چې په ساتونو ساتونو د موټرو په تمځای کې ودرېږي. لومړی خو موټر نه پیدا کیږي او که پیدا هم شي نارینه د دې په ځای چې میرمنو ته اجازه ورکړي چې لومړی موټر ته پورته شي برعکس لومړی دوی خېږي او کله چې موټر ته وختل نو بیا پر هغه څوکیو چې میرمنو ته ځانګړي شوی کینی او که کومه میرمن غواړي په وړو موټرو کې سفر وکړي نو په مخ کې سیټ کې باید د دوه نفرو کرایه ورکړي. په ژمي کې بیا دا ستونزې لا ډیریږي ځکه چې ورځې لنډې او هوا ژر تیاره کیږي، نو هر څوک هڅه کوي چې ژر کور ته ورسیږي. په سر کې به د یو څو نجونو خبرې واورو چې کار ځای ته د تګ پر مهال په ښاري موټرو کې له کومو ستونزو سره مخ دي.
ستونزې ډېرې زیاتې وي، ته به سړک سر ته راوځي موټر به، یا خصوصاً اوس چې دا ملي بس دا نور موټرې دي، ته خو د ټیکسي نه شي کولی چې روزانه هغه ورکې، یا که مثلا ټونس کې مخکې کینی یو نفر دی نه کینی، مجبوره چې دوه کسه کینی، چې دوه کسه کینی ته حتما ستا وجدان نه ارامه چې ډریور سره لګېږي یا بل څه اجازه نه لري. یا داسې ورځ هم راباندې راغلی چې دلته زما امتحان وي، سړک کې ولاړی ما، خو زما موټر نشته دی، یعنې تر دې حده چې در تر ژړا یې رسولې ما. بل دا چې کله چې پورته کېږي یا ملي بس کې بل څه شي دا ډریور شي لږ مزاحمت کوي، داسې کې نارامه مې هم امتحان لري هم دا نارامه وي، یعنې واقعا سړی خوشحاله نه دا کو دې ته پرتري ورکې چې باید کور کې کینی. یو مثال به داس درته وایم، کله چې دا ملي بیا سنور کې چې دې خزي دریږي، نو دې کې چې کلینر دی دا د خزو مز نه جيږي. هر داسې ورځ نه چې مثلا زه په خپل اوسم یا بس دې په دې ملي بس کې چې غاجګانې شي د خزو چې ولې داسې زی ولې په منګل لګيږي، نو هغه کسان چې مجبوریت نمزي هغه چې کله د لار نتیږي دا مزاحمت کوي، یعنی واقعا د هر چا وجدان نارام او ډیر زیات په تکلیف.
کابل ښار کې د ښځو ترانسپورتي ستونزې ډېرې زیاتې دي. طبعا زه خپل اوس ځله مثلا دې سره مخامخ شوې یم، تر ډېره ناوخته په عزتګاه کې پاتې یم، حتی په هغه وخت کې محل کې که تاسو وګورئ اوس ورځې هم لنډې دي، بیا ټکسي هم نه پیدا کېږي. هغه کوم سیټونه یا کوم څوکۍ چې د ښځو لپاره ځانګړي هغه باید پرېنږدي چې نارینه پکې کښېني. زما په نظر ښه لاره یې همدا ده چې ډریوران پخپله یو کړنلاره دې ته جوړه کړي چې د نارینه د ښځینه او د نارینه و څوکۍګانې معلومې شي، وایي چې دغه د ښځینه و دي. دغه یوازینۍ حل لاره ده کابل شي دوه خواو ته برابر حقوق ورکړ شي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی سپوږمۍ چې د خیرخانې له سیمې نه د خپل کار تر ځایه په ښاري بسونو کې سفر کوي وایي په ملي بس موټرو کې ډیر زیات مشکلات دي. هغه سیټونه چې میرمنو ته ځانګړي شوي کله کله نارینه پکې کینی، او هغه ځای چې ښځې باید پکې ودرېږي هلته هم نارینه ولاړ وي. نوموړی وایي موټروانان دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې نارینه سورلیو ته ووایي چې دا د میرمنو ځای دی.
وظیفه مې په درلمان کې ده، کله چې راځم د موټرونو ډیر سخت بیروباري او موټر مې نه پیدا کېږي، بیا ناوخته مې چې موټر راشي بیا سړیان پکې ټول وخیږي او ښځې بیچارګانې همداسې پاتې شي، نو داسې باید ونه کوي، باید نوبت مراد شي. او هغه سیټونه چې ښځو ته مشخص دي موټرونو کې هغه باندې چې سړیان زر زر وخیږي بیا هم دوی ونیسي، نور ښځو بیچارګانو ته ځای نه وي، یا به درېږي د دروازې خوله کې او یا همداسې پاتې کېږي. او بله دا چې موټروانان دومره بې انصافه دي چې موټرونه دومره ډکوي، دا ښځې نور بیخي همداسې پکې یو ځای کېږي موټر کې، بیا هغه ډېرو مشکل سره مخ کېږي، نو داسې باید ونه کوي، باید انصاف نه کار واخلي. زه مجبوره یم چې ماش مې دومره نه ده چې زه باید ټیکسي کار ورځ لاړه شم، مجبوره یم چې ملي بس ته ودرېږم. نو په دې عرصه کې دولت نه غواړم چې دوی ته باید ډېره توجه وکړي، موټرونه باید هر لاین کې ډېر کړي.
کله کله میرمنې په لینی موټرو کې لازار وضعیت سره هم مخ کیږي. موټروانان په لینی موټرو کې دومره سورلۍ پورته کوي چې د نارینه او ښځینه و ځای سره ګډوډ شي، نو دلته میرمنې د نارینه و لخوا ځورول کیږي. د کابل ښار یوه بله اوسیدونکي مینا وایي کله چې ښار ته تګ راتګ کوي نو په لینی موټرو کې سفر کوي، دا د موټروانانو لخوا د ځینو ځورونو یادونه هم کوي.
ښار ته تګ راتګ کوم نو د لاین موټر کې زورازو موټروان تر څنګ د دوه میرمنې کینوي، او هغه هم که یو سم د خدای په لار برابر موټروان وي خو یو خبر، او که نه نو هغه کومه میرمن چې د موټروان خاطه وي نو طبعا هغې ته یو آزار ورکوي، کله لاس د ګیر د بدلولو په بهانه او نورو نورو په بهانه، یعنی میرمنې ته آزار رسوي، چې دا ډېره ښه کار نه دی زما په نظر، او دې ته باید ډېره جدي پاملرنه وکړي. یعنی زه چې کینم موټر کې سم غصهناکه کینم، نو تیار مې لاس هم ورته جوړ کړی وي چې په خولې به یې وهم، راحتي بې حده ناراحته وم. خو کله کله د مجبوریت انسان دا کار کوي چې موټر کې کینی، هغه هم د مخسیټ کې بیا په دې شرایطو.
همدارنګه په وړو لینی موټرو کې که یوه میرمن په مخ کې سیټ کې کینی نو د دوه نفرو کرایه ترې اخیستل کیږي. اغلی مینا د همدې ستونزې یادونه کوي چې دا کله په وړو موټرو کې سفر کوي نو د دوه نفرو کرایه ترې غوښتل کیږي.
یو وخت ورځ و چې ما ډېر ناوخته شوی و، ما غوښتل چې په ټکسي موټر کې وخیژم، د مخ سیټ کې کېناستېدلم، کله چې ښه موټر حرکت وکړو ماته وایي چې کرایه دوه نفره مې دي. ما زه ولې دوه نفره درته ښکارم چې د دوه نفرو کرایه ورکړم؟ او هماغه ووایي چې نه خی ته به ښکته کېږي، ولې ما ولې دیوال کې پورته کولم، هماغلته ما جنجال ورسره وکړو. او ماته یې وویل چې خی زه بله میرمن هم تا څنګ کې کېنومه، دې ته باید ډېره جدي پاملرنه وکړي.
د کابل ښار اوسیدونکي په ځانګړې توګه میرمنې د ترانسپورت له کمبود سره مخ دي او دا کمبود ورځ تر بلې په ډېرېدو دی. خو د زمینی ترانسپورت رئیس غوث الدین وفا بیا د خلکو دا ستونزې د ملي بس د کمښت له امله بولي او اساسي حل لاره یې دا ګڼي چې دولت باید ملي بس تقویه کړي او هغه موټر چې هندوستان یې وعده کړی باید هیواد ته راانتقال شي چې دا ستونزې حل شي.
خو اساسي مشکل دا دی چې مخکې خو ملي بس ډېر فعال و. ملي بس په هره ورځ پنځه له شپږ سوه موټر په ښار په بهره بداري فعالیت کوي. اوس کاملا دا سقوط دی. ملي بس په هره ورځ دېرش یا څلوېښت موټر اوس په ښار کې ګرځي. نور ټول د سکتور خصوصي وسایط دي چې په اویا اتیا لاینه اوس موږ فعال یو او عملا کار به کوو. اساسي لاره دا ده چې باید دولت ملي بس باید تقویه وکړي. هغه زر موټره چې هندوستان وعده کړی دي دا زر موټره باید په افغانستان راوړل شي او دا فعال شي، عملا د خلکو په خدمت کې وګمارل شي. هغه وسایل چې موږ په شهر کې لرو د دې مشکل د حلولو په خاطر چې ښځینه باید آرام خپل سفر وکړي او ساعتونه انتظار ونه باسي، دا یو تدابیر به نیسو چې دا مشکل حل شي او عملا خپل سیار ګروپونه موږ تنظیموو.
خغلی وفا وایي د دوی په لایحه کې داسې ده چې لومړی درې سیټونه میرمنو ته ځانګړې شوي خو خلک توجه نه ورته کوي.
دوه یا درې قطار چوکیان باید مخصوص د ښځینه دي چې هغوی باید هلته کښېني او راحت باید خپل سفر وکړي. منتها د دې ازدحام په خاطر او بعضې شهري حرکتونه چې ایجاب کوي چې زمون مردانه خلک باید هغوی باید احترام وکړي او خپل ځای په ښځینه باید پرېږدي، بلکې بدبختانه بعضی مشکلات شته. انشاءالله دا دیدی مشکل در رفع کول په خاطر هم زمون سیار گروه کنه او زمون اداره البته کار کوي تر څو چې دا مشکل هم به ملي بسونو په ارتباط باید حل شي.
خغلی وفا هم در از وای که دوی داسې کسان عمومي چې د مخکنی سیټ لسپرلی لوړه کرایه اخلي قانوني چلند باور سره وکړي.
تنظیم د عمومي ترانسپورت تصمیم نیولې دي چې هغه دریوران چې په غیر قانوني توګه په یو سیټ کې دوه کسه اخلي او حرکت کوي دا یو غیر قانوني حرکت ده. البته موږ یو ګروپ د کنټرول په خاطر توظیف کړی دي، هغوی اوس په شهر کار کوي. یقینا موږ کولای شو په تیر نږدې وخت کې دا مشکل د ترافیک په همکاري کې البته دا حلو او هغه کسان چې متخلفین دي هغه ان شاء الله جزا ویني او د قانون پنجی ته سپارل کیږي.
د نوریدونکو اړوندو ادارو ته ښایي چې په دې برخه کې د هیوادوالو په ځانګړې توګه د میرمنو ستونزو ته جدي پام وکړي. په موټرو کې کرایه کنټرول او د خلکو د لا هوساینې په خاطر لا ډېر وسایط برابر کړي چې خلک وکولای شي په ډاډه زړه له یوې سیمې نه بلې ته سفر وکړي. درنو اوریدونکو د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشحاله اوسئ.
آزادی رادیو لوونه ترو
یو کلی زر غاگونا
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې څارنوال د فرزانې په ماشومتوب ودول غیر قانوني عمل وګڼه. اوس راځئ واورو چې نعیم او هغه کسان چې د فرزانې په ودولو کې لاس درلوده څه دلایل وړاندې کوي.
نثار احمده، ډیره موده مې نه وی لیدلی، ښه خو یې؟
مننه خیم سید وروره، هغه د ځمکې لانجې سره لږ سرګردانه وم.
څنګه اوسوه؟ ستونزه مو حل سوه؟
هو وروره، ځمکه مو له دعوې خلاصه سوه، د شاغا پیسې مې بیرته ورکړې.
رښتیا ګل محمد هم نشته، تا خو هغه ته پور ورکړی و، بیرته یې درکړې؟
هغه مخکې له دې چې لاړ شي زما پورې راکړه.
په څه ډول پور دې ورکړی وي؟
حسنه پور و، د ګل محمد لاس سخت بند و او ما سره پیسې همداسې پرتې وي. بیا مې ورکړي.
یار هغه ورځ مولوی صاحب مسلې کولې، ویل یې د اسانۍ پور ورکول ډیر اجر لري.
بس خدای دې لس برابره اجر درکړي، کوم خوښه وي اصلې خبرې ته به راشو.
او سمه ده، ښه سیده وروره. نه پوهېږم چې ته به څه فکر کوې، خو موږ راغلي یو چې خوشحاله مو رخصت کې، نور مو مه ځورونو.
نه د ځورولو خبره نه ده، زموږ د اولادونو د ژوند خبره ده.
زمیم دی زوی خوشحالی غوارم، خو ډیر وخت شو تش لاس ملیگی.
سیده وروره، د خیر کار دی، بیڑا با پیوکو.
نسار وروره، تا با خبری چی دا احمد خبر اللہ تروس دا قدیر دلور سره پا زای پاتی ده، تاسو آغا خبره چنگ کرده.
سیده، از ما زوی پاگی خبری لقدیر نه سخت خفه شو، چی ولوار پری دو برا برا کرد، دستون زخپل قدیر جوڑا کرده.
تا خفه نسی، تر څو د قدیر دلور خبره یو طرفه نسی، زه څه نسم کولای. د مسلې پای ته باید فکر وکړو، داسې د نیمې لارې پریښې خبرې بیا وروسته لانجې جوړوي.
زموږ خبره د قدیر سره ختمه ده، زما زوی د قدیر دلور سره واده نه کوي.
صابره وروره، دا کومه وړه خبره نه ده، د ژوند مسله ده. ته اوس ګوره، نعیم په ځان او په لور څه کارونه وکړل.
سعیده وروره، زما د خورزې خبره د قدیر دلور له موضوع سره فرق لري.
او ستاو د صابر اولادونه خو شکر پو دی او عمرونه یې کم نه دی.
هو ما ته هر څه معلوم دی، د خورزې سره مې زه خپله پورته کښته منډې وهم، همدانن بیا هم غوښتی یو، باید ورشو. پرون ونه شو چې ورځ رانه لاړه.
خدای به خیر کړي، خو یوازې د سند خبره نه ده، دلته د قدیر دلور مسله نامعلومه پاتې ده. دا وړه خبره مه بوله، بیا به خدای مکه موږ به هم په محکمه وګرځو.
خدای دې نه کیسه ای ده، زه واده در کوم چې هیڅ خبر هم نسته.
نه مه خفه کیږئ، زما کور ستاسې له سره جار، دا خبره ماته لانجمنه ښکاري.
څه شوه دغه ده؟ ښه فرزانې، دا د عریضه ده، خپلې ټولې خبرې دې پکې ولیکلې.
اوس رڼوال صاحب ما ویل ماما مې راته لیکل.
ښه، هر څه سمیږي له خیره، نور به غم نه کوي.
څارنوال صاحب، زما درسونه هم ټول پاتې دي، ما هم نه غوښتل چې واده وکړم، ول د ماته د عریضې لیکلو نه ویل.
څنګه چې په فرزانې باندې ظلم شوی، په تا هم ظلم شوی. هلکه عریضې کولی شي، خو اوس تا ته اړتیا نشته چې عریضه ولیکې، همدا د فرزانې عریضه بس ده.
بیا مې نکاح څنګه کیږي څارنوال صاحب؟
کومه نکاح؟ نکاح چیرته وه؟ ښه خیر، بیا به په محکمې کې په دې اړه قاضي حکم کوي، تاسې باید فامیلي محکمې ته مراجعه وکړئ.
څارنوال صاحب، که زه د واده په مراسمو کې وای فرزانه مې نه ودوله، ټول ویل چې ډېرې ژړل. زه په ښار کې وم، سبق ته تللی وم.
او ته خو یې پرېږده چې زما عریضه سمه ولولي.
ښه ښه، لولم یې. فرزانه د محمد نعیم لور چې تره او پلار به په جبري واده مجبوره کړم، اوس په دې نکاح رضایت نه لرم.
سمه مو لیکلی؟
هو سمه ده، یعنې ته د تره او پلار په زوره واده کړې.
هو سرنوال صاحب، ډېر مې وژړل، هیچا مې خبره نه منله. تره مې وویل دا رواج دی، ته هم په ماشومتوب کې ور په نوم کړې وې.
زما پلار هم ویل چې د ناموس خبره ده، هغه دې په نوم ده، همدا هم رواج دی، باید واده وشي.
ښه، حتما به هغوی هم پوه شي چې دوی څه کړي او چا ته یې بد رسولي.
وی دا اور خو بیخي مړ شوی. شیبه مخکې مې لرګي وراچولې، یا خدا ژمی څومره جنجال لري. د اسلام پلاره، ځان ته د خلاصون یوه لاره پیدا کړه، که نه نو نوم به مو د ښار په دروازو ولیکل شي.
اوس نو خبره د خبرې نه تیره شوې ده، هیڅ هم نشم کولی.
که د لاواله فکر کړی وای دا ورځ به نه راتله.
ته مې په زخمونو مالګه مه دوړوه وښځې، اس هم په ډېرو فکرونو لیونه شوی یم بیخي.
رښتیا وایم د اسلام پلاره، اول خو د پردۍ لور سره څه کار و، بله بله خبره دا چې نه جینۍ او نه یې مور و پلار رضاو، تاسې په خپله سرزوري جینۍ وکړه.
پردۍ لور وریره مې واخر، او بیا نعیم خپله واګ را کړی و.
اوس خو نعیم نسته، رښتیا به سره وایي د اسلام پلاره. نعیم ته خو تا خپله وروري مخته کړه، که نه هغه چیرته منل؟
یاره شفیقې، که زه خبر وای چې داسې په کلي کې شرمیږو، چیرته مې فرزانه په دې کم عمر کې وده وله.
ډېر مې وویل چې د اسلام ژوند تباه شو، د دې ماشومې ژوند مه خرابوئ. نه نه، چیرته چا منل؟
لا حول ولا غلې شوه ښځې، یو خو تا په دې ډېرو پیغورونو غوږونه راته وخوړل.
پیغورونه به ولې درکوم؟ هماغه د اسلام و ګلالۍ جنجال و چې هغه نسیم پکې ځواني مرګ شو.
که نسیم د اسلام په وژلو پسې نه وای وتی، ولې به مړ کېده خپله؟
او که تا هم د فرزانې د واده په شان هماغه وخت سرزوري نه وای کړې، د اسلام ژوند به هم داسې په سړکونو نه تیرېده.
ګوره شفیقې، په دې کلي کې خو یوازې زه نیم چې وړه جنۍ مې واده کړه، زموږ د کلي څو جنکیانې همداسې وړې واده شوي دي. همدا رواج دی نو، اوس نو صابر ډول غاړې ته اچولې.
په هغوی به څوک خبر شوي نه یي، که نه هغوی به هم د فرزانې په شان سخت ژوند درلوده.
زه بابا، د مېړه کور دی نو، هر څه شی به نو. اوس زما سره غم دا دی چې نعیم زما نوم ورته نه یې اخیستی چې فرزانه مې ورور ورکړې وه.
د اسلام پلاره، څوک دي دروازې کې؟ به څوک یي؟
د جلسې وخت دی، لس بجې شوې. ښه، هر یو ووایي چې څوک یاستئ او د دې قضیې سره څه تړاو لرئ.
زه نعیم د فرزانې پلار یم.
سرانوال صاحب، زه د لور خان یم، د فرزانې مشر تره یم.
زه د فرزانې د نکاح شاهد یم.
زه هم شاهد وم.
زه د احسان الله پلار ملک ستار یم.
ما ته یې ویل چې د فرزانې او احسان الله نکاح وتړئ.
ښه ښه، مشران خو داسې کار نه کوي، ځکه هغوی خو په شریعت خبر دي، د ماشومانو نکاحې نه تړي. ته څوک یې بابا، څه کارې؟
هغه زه د احسان الله نکاح یم.
صاحب، که په قانون او شریعت خبر وای، دا وړکۍ جلۍ مو نه وادوله. او رښتیا دا خو زموږ رواج دی نو.
ملک صاحب ستارخانه، ستا نه به وروسته پوښتنه وکم. ښه، د نکاح شاهدانو، تاسو په کوم عقل فکر شاهدي ورکړې ده؟ هلک او نجلۍ خو یو هم راضي نه ول.
موږ څه کړی وای څارنوال صاحب؟ پلار او ترې رضا وو، موږ هم شاهدان شولو.
تاسو شاهدان باید په دې پوه وای چې هلک او نجلۍ رضایت لري یا که نه، بیا به مو شاهدي ورکړې وه.
زموږ په کلي کې دا لومړی ځل نه و چې وړه جنۍ وادوله. موږ څه خبرونو؟
تاسو له قانون هم بې خبره وئ، نو څنګه مو شاهدي ورکوله؟ او ملک صاحب ستارخانه، ته خو د هلک پلار یې، تا باید خپل زوی درس ویلو ته پرېښی وای. وروسته له هغې چې غټ شوی و بیا به دې ورته واده کړی و.
سارانوال صاحب، زموږ په کلي کې هلک او جنۍ په همدې عمر واده کوي. ما خپل ښی او چپ لاس نه پېژانده چې واده مې وکړ.
ته د احسان الله نیکه، که په قانون خبر نه وې، په شریعت خو خبر وي. د دې واده مخنیوی خو دې ونه کړ، نکاح دې لا اضافه ورته وتړله.
ما ته یې ویل واده دې راشه، ته یې نکاح ور وتړه. زه هم راغلم، مشرانو همدا غوښتل نو.
ښه، ما ستاسو ټولو خبرې او اظهارات واخیستل، تاسو تر نظارت لاندې. دا چې چا ته څه سزا ورکول کیږي هغه به وروسته معلومه شي. موږ په دوه اویا ساعتونو کې ستاسو دوسیه لیږو.
عزتمنو اوریدونکو، ستاسو په نظر د نکاح شاهدان باید کوم ټکی په پام کې ونیسي؟
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. شمیره یو ځل بیا وایم، 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. همدارنګه تاسو کولای سئ د افغان بیسیم د 813 شمیرې له لارې وړیا لیکلي پیغامونه هم راوستوئ. په فیسبوک کې مو د یو کلی زرغغونه په نامه پیدا کولای شئ. او په ټویټر کې په انګلیسي تورو غږونه ولیکي او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. ستاسو د لیکلو او غږیزو پیغامونو په تمه.
سلام و وقت.